د ډیو ریډیو ګران اوریدونکو، زموږ ادبي خپرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میخیل هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د نور کله په څیر مو بیا هم د غزل محفل دې خپرونې ته خوندورې سندرې درته راوړې دي، او همدارنګه مو یو د پښتو ژبې یو تکړه او دردمند شاعر درته را میلمه کړی دی. تاسو هم کولای شئ چې د نور خپرونو په څیر خپرونې ته راسئ او له موږ سره هم خپل خوندور شعرونه، غزلې او نظمونه راسره شریک کړئ، او همدارنګه کولای شئ چې زموږ له میلمه پوښتنه وکړئ. د ټیلیفون شمیرې درته اعلانوم: 001-202-205-0403. شمیره یو ځل بیا واورئ: 001-202-205-0403. بل شمیره ده: 0800-00-99-0. شمیره یو ځل بیا واورئ: 0800-00-99-0. اوریدونکو، د تل په څیر بیا هم هیله کوم چې څومره کېدلی سي خپل معیاري شعرونه راوړئ او له موږ سره یې شریک کړئ. او که ځینې دوستان خپله شاعري نه لري، که د بل چا منتخب سوی شعر راوروئ هم، خو چې نوې غزل وي او ښه غزل وي، او که وس وکړئ چې لږ بیتونه راواوروئ، ځکه چې هر اوریدونکي ته به وار ورسیږي. او بل کوم اوریدونکي چې بیا هم په ترنم باندې خپل شعر راوروي، نو که د دوی ترنم شوي او خوندور ترنم وي، نو که دوه یا درې بیته راواوروئ، د نورو اوریدونکو وخت به نه وي نیول سوی. د نن په ادبي خپرونه کې مو د پښتو ژبې یو تکړه شاعر را میلمه کړی دی. مخکې له دې چې شاعر ته ورسو او د ده تعارف تر سره وکړم، نو غواړم چې په پیل کې زموږ د نن میلمه شاعر یو غزل در واورم: د مخ نور پکانو ولی او ښکلا پکانو ولی، د مخ نور پکانو ولی او ښکلا پکانو ولی، دا سقام ته به څه وایې چې رڼا پکانو ولی، او خپل منصور اول پدار کړي بیا په ګټو یې سنگسار کړي، خپل منصور اول پدار کړي بیا په ګټو یې سنگسار کړي، خپل اتل لب مخ تور کړي سپین سبا پکانو ولی، او علم کښته را گزار کړي لیونی دې د بربرو، علم کښته را گزار کړي لیونی دې د بربرو، د وحشت په ورځ پیدا دی خپل پیدا پکانو ولی، او پټې سترګې غویی چورلې په آرټ د بل په خوښه، پټې سترګې غویی چورلې په آرټ د بل په خوښه، یو هجوم دی د بې وکرو چې برېښنا پکانو ولی، او خپل دستور په پښو کې دل کړي د تاریخ گریوان ته لاس کړي، خپل دستور په پښو کې دل کړي د تاریخ گریوان ته لاس کړي، خپل درمان تر گریوان نیسي مسیحا پکانو ولی، او خپل کلتور خپل ورثې ته هم تهذیب ته سپکاوی کړي، خپل کلتور خپل ورثې ته هم تهذیب ته سپکاوی کړي، د پښتو په ناز شرمیږي پښتونخوا پکانو ولی، او خپل ضمیر په بام بولی کړي د دروغو په بازار کې، خپل ضمیر په بام بولی کړي د دروغو په بازار کې، خپل سقراط له منځه یوسي او رښتیا پکانو ولی، او چې شعور کله بیدار سي نو د لمر به نیزوار سي، چې شعور کله بیدار سي نو د لمر به نیزوار سي، پښتانه به د تیارو دا اژدها پکانو ولی، او وخت به راسي په جلال کې د اقبال تپوس به وسي، وخت به راسي په جلال کې د اقبال تپوس به وسي، چې مجغونې کله تاوسي او بلا پکانو ولی، د مخ نور پکانو ولی او شکلا پکانو ولی دا سقام ته بچوای چرنا پکانو ولی او دا پزلپوری او ل درد او ل رنا ډکه غزل د پښتونخوا د سوابی د زیدی کلی د اوسیدونکو اقبال لالا غزل وا او د نن خبرونه ملممو اقبال لالا دی. اقبال لالا هر کله درته وایم ډیر مننه اقبال لالا چې زموږ بلنه مو ومنله او د شپې ناوخته وخت هم دی، خو له تاسو ډیر مننه چې راغلاست او زموږ د غزل محفل مو راښایسته کړ. اقبال لالا، پوهیږم چې ډیر اوریدونکي به ستاسو له نامه سره اشنا وي، خو کیدای شي ستاسو له شاعری سره ډیر خلک مخکې به د ادب مینوال به سره اشنا وو، خو له تیر یوه کال راهیسې اوریدونکو کیدای ستاسو د اقبال لالا له نامه سره اشنا شوي یاست چې ده ته یوه ډیره دردونکې پیښه وسوه او ځوان زوی مشال خان یې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې په یوه خونړۍ پیښه کې خپل زوی وبایله. خو اقبال لالا بیا هم که د یوه شاعر په توګه زموږ اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ او دا ورته ووایاست چې شاعري مو کله پیل کړې ده؟
دا خو دې زه چې دی نو مطلب دا ده چې تکنیکی شاعر نیم، قدرتی بس په شپږم جمعات کې وم چې ما به شاعري کوله. هغه زما چې سوره یم د سکول ملګري دي یا تلاس پیلو می دي، هغو ټولو له زما د هغه وخت شاعري ورځي مطلب دا دی
هغه وخت نن پیل کړو. نو اقبال لالا د شاعرۍ د شروع کولو مختلف وجوهات وي، مختلف انګیزې وي چې ځینې خلک د وطن حالات یې دې ته مجبور کړي چې شعر ووایي، ځینې خلک وایي چې مین څه شعر لیکي، ځینې خپل ټولنیز حالات یا په وطن کې چې کوم د غربت ژوند دی د خلکو دا یې وهڅوي. تاسې څه شی وهڅولی، څه سبب و چې په شعر ویلو مو پیل وکړ؟
اصلي کې چې زنه دا خو زیات تر کتا فوګورې نظمون په دې پښتنو خاور باندې چې زنه چې کوم عمل شروع دی دا ډېر لوی وخت نه شروع دی او دا وخت هم دوره نه دی چې پاغې سړې باسو کې، خو زیات تر چې کوم منو کتا فوګورې دا مزاحمتي ادب دی مطلب دا دی. نو ضرور د چاپیرچل حالات چې کوم نن دا په انساني دماغ باندې چې زنه دا عکس ورځي او دا غینه چې کوم دنه بیا سړی هغه شاعری کوي اوس لکه په خوا زمانه کې به بیا حالات نو هغه به هغه شاعری و، خو لیکن د ډېرې زمانې راسي چې د زمونږ په دې خاوره باندې چې کوم عمل دی نو هغه شاعری مؤتفه ده، یعنی یو مزاحمتي ادب دی. نو دکه چې د انساني شعور نه بهر کوم حالات وي نو هغه چې کوم دنو په انساني دماغ باندې چې کوم دنو هغه عکس ورغی او هغه هغه شاعري کوي. نور خو د شاعر چې کوم دنو زه دا نه وایم د کوم موضوعي خپل کمال وي، خو معروضي کمال همشته مطلب داره. معروضي دغه ده چې چاپیرچل د حالاتو موضوعي دا ده چې د ده ذهن کې ضرور هغه خولیه موجود وي چې په کومه باندې دی شاعري کوي مطلب داره. نو دا موضوعي او معروضي حالات چې یو ځای شي دبکه نه شاعري جوړېږي.
اقبال لالا، پر دې به بیا غږیږو چې په پښتو کې مزاحمتي شاعري په څه حال کې ده او ستاسو د شاعري رنګ تر ډیره ولې مزاحمتي دی؟ خو پښتنه به دا وکړم چې تاسو وویل چې په ډیره ځوانۍ کې مشاعري پیل کړه او په ځوانۍ کې عموما ځوانان که څه هم د وطن حالات یې ضرور متاثر کوي، خو په ځوانۍ کې د مینې او د دغسې خبرې هم وي. آیا ستاسو په لومړنۍ شاعري کې هم څنګه چې اوسنۍ شاعري له مزاحمتي رنګه ډکه ده، د ځوانۍ شاعري مو هم دغسې ده که په هغه کې نه د مینې خبرې هم پکې شته؟
ولې به چې په کې د مینې خبرې نه، یعنی مینه خو هم یو لویه موضوع ده مطلب دا دی. او مینه خو داسې یو شعر دی چې دا خو یو تاسو وګورئ جنن وایي چې الله جمیل ويحب الجمال، خدای پاک په خپله ښایسته دی او ښایست سره چې کوم نه نو اوس مطلب دا دی چې هغه کل ښایست دی، او بیا د هغه کل ښایست چې کوم نه نو په انسانانو کې هغه یعنی اجزا دي د ښایست، هغه چې دی نو داسې تاسو وګورئ په چاپیرچل کې، په فطرت کې، یا په ګلونو کې، یا په دریابونو کې، په دغه ټولو کې چې کوم نن ښایست موجود دی صیب، خو لیکن دا اجزا دي دغه کلو نو ضرور د دغه نه اوم چې کوم دی نو انسان متاثره کېږي. تاسو اکثر په دې پښتو کې اورېدلي صیب وایي د انسان مخ چې دی نو دا د خدای د نوره دی، مطلب دا دی نو په دې حواله باندې چې موږ غور وکړو نو ضرور هغې سره محبت چې کوم دی نو ضرور پیدا کېږي، او چې انسان کې مینه وي نو دی ښه انسان وي، او چې په انسان کې چې کوم دی نو مینه وي نو دی ښه شاعر وي، بغیر د محبت نه خو نشي کېدی، دا خو خوی بنیاد دی صاحب.
او اقبال الله کېدلی شي چې ستاسې هغه لومړنۍ شاعري که مو یوه غزل په یاد وي یا یو نظم کوم ځینې په یاد وي چې هغه راواوروئ؟
نو هغه خو به بیا چېرته به ته واورم، ځکه چې هغه ابتدایي شاعري به کتل غواړي، هغه به راغوستل غواړي، خو تاسو وختي کال وکړو نو ما وی زه یاره بس مطلب دا دی چې زه به تاسو ته یعنې مثال په تور باندې سو خپل ټیم به وباسم چې زه سویل شم، نه به تاسو ته زه ووایم، نور چې بیا کله پروګرامونه وي بیا به ضرور چې کوم نه نو هغه به زه تاسو ته راوباسم. هاوجي
ځنو اقبال لاله، ستا په ږغ کې یو غزل موږ پیدا کړی دی نو دغه بل اورېدونکو سره واورو، خوښه مو ده؟ موږ اخیستې ده بس دلې اورو یې، بس نو تاسې به یې هم واورئ، اورېدونکي به یې هم واورئ.
د نوي فکر په جهان مشالونه بل کړو، د نوي فکر په جهان مشالونه بل کړو، مشال شهید د پخپل ځان مشالونه بل کړو، او پخپل بدن په دې خاوره انقلاب وکړو، د خپل وینو په باران مشالونه بل کړو، او د زلف سترګو کې سترګې ورکړې رستو نشو، د ژوند بیړای ته په بادبانې مشالونه بل کړو، او کومې د مرګ تشور کوز یاره د مینځه لاړه، کومی د مرگ ته شور کوز یاره د مینځه لاړه، زړه لای زړه ورکو دا شانې مشالونه بل کړو، او د خپل اولس د هرې پیغلې د ناموس په نامه، د خپل خاورې په جانانې مشالونه بل کړو. او بل شعر دی، د کور په کور د هر مشال شعور لجبه ورکړه، د نوي کول په هر ارمانې مشالونه بل کړو، او د دلاسې لاسې د هر غریب په سر کې خودو، د دلاسې لاسې د هر غریب په سر کې خودو، د بې وسای په صاحبانې مشالونه بل کړو، او د خپل نظر د مستای جامې په جهان وویشو، د خپل نظر د مستای جامې په جهان وویشو، په غر او سما په بیابانې مشالونه بل کړو، د د منزل د لوري لار ته ګوته ونیوله، د د منزل د لوري لار ته ګوته ونیوله، د مسافرو په کاروانې مشالونه بل کړو، او دا یو جمال و چې قدرت دې نه پیدا که جلال، د ښایستونو په اسمانې مشالونه بل کړو، او لاړ د حسین په سب کې ودرېد د منصور سره سیال، لاړ د حسین په سب کې ودرېد د منصور سره سیال، په نظریه د باچا خانې مشالونه بل کړو، او په وینو سور و مور لراغې پاڼې پاڼې ګلاب، په وینو سور و مور لراغې پاڼې پاڼې ګلاب، مستو په خپل سیرې ګریوانې مشالونه بل کړو، او اقبال غمې د بې وسو په طاقت بدل کړو، اقبال غمې د بې وسو په طاقت بدل کړو، چې په زمانه او په مکانې مشالونه بل کړو.
اقبال لاله، تاسې مخکې هم مزاحمتي شاعري مو ډېره کړې ده، خو له کله راهیسې چې تیر کال یوه خونړۍ پیښه وسوه او مشال خان په دې پیښه کې مو وبایله، نو عملاً چې دغه پیښه در سره وسوه نو له هغه وروسته مو ښکاره خبره ده چې احساسات مو نور هم زخمي شوي دي چې موږ دغه په دې غزل کې محسوس کړل. څه فکر کوئ چې د مشال خان له مرګ وروسته مو پر شاعري باندې څه اغیز شوی دی؟
نو بس هغه خو د هغې نه چې دی نو مونږ خو په ظاهر صورت کې خو زمونږ ډېر لوی زیان وشو، ډېر لوی تاوان وشو. مشال خان چونو هغه زمونږ یو اساسه وه، بلکې د ټول خاورې د ولس د پښتنو د وطن اساسه وه. خو بس هغه خو دې حالاتو دا چې کوم د څلوېښتو کالو نه کوم عمل دلته کې چې کوم زهر کرلي شوي دي، کوم بارود کرلي شوي دي، کوم جنگ اقتصاد ګرځېدلی دی، کوم حواله باندې چې کوم دی نو یعنی خلکو له په لاس کښې وسله ورکړې شوې ده او د جنگ فکر پیدا شوی دی. د دغې نتیجه به یقینا داسې چې د هغې زمونږ په کور باندې هم اثر وشه. بیا د هغې په حواله باندې چې کوم نن زه ودرېدم او زه وروسته نه شوم، ما مجرمانه خاموشي اختیار نه کړله او ما دا ووایي چې یاره زما مشال خو چې دی نو ټیک د خلکو د منځه یوړو دي قوتونو، خو لیکن زما سره اوس غم دا دی چې زه په هر کور کښې د هر مشال فکر کوم او خلک په کار دی چې ما سره په دې کښې ودرېږي. ډېر خلک ما سره په دې کښې ودرېده. نو یقینا په هغه حواله باندې چې کوم نن زمونږ چې څومره تبدو دی یا مبارزه ده یا جدوجهد دی هغه هم مونږ کوو او په دې پاکستان کښې ډېر خلک او دغسې چې کوم نن د ادب په حواله باندې هم چې کوم نن مونږ ضرور د خپل شاعرۍ په ذریعه باندې دا خپل پیغام چې کوم نن خلکو ته ولس ته رسوو.
صحیح، مننه اقبال لالا، خبرې به باندې کوو اورېدونکي هم را اخلو. عزیز الرحمن عزیز له پښینه ټېلیفون کړی دی.
جی قدرمن برکوال میاخیل صاحب، تاسو ته قدرمن میلمه ته او ستاسو قدرمن پروډیوسر ته په خوږه مینه خوشبداره سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
د ټولو له مخه د ده وزوی ته د عقیدت ګلونه ورته پېښوو، چونکې د ده زوی چې کوم ډېر خدمتکاره سړی وو نو بس الله پروردګار دې جنت او فردوس ور نصیب کړي. د ارواښاد عبدالباري اسیر صاحب یو دوه درې لنډ شعرونه درته وایم. برکوال میاخیل صاحب ټیم نه ضایع کوم،
اجازه زه وایم.
او سلمی محمد یاد یوړم، سپور لوم دین ته باد یوړم، ستاد شرد دی جذبات پکی ورغرنی، ستاد شرد دی جذبات پکی ورغرنی، بنا ہی دستر بوت کلم بو یوڑم، سپر لور و مودین تا بدو یوڑم، مبارک استا دی جر پا دریا بخشی، دار مان کشتی دپی کر سپو یوڑم، ما سیرم وکاو سر تلو یا خدایا، ما سیرم وکاو سر تلو یا خدایا، دو می دیو زولی پروزو یوڑم، سپور لور و مودینی تا بادو یوڑم، اسی لمی محمد یادو یوڑم، سپور لور و مودینی تا بادو یوڑم. دو وقت را کولیو
منانا باجوڑ تورزو زیاولا پا خیر.
جی میرا مہربانی، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او اقبال لالا ته سپیشل سلام کوم.
ډېره مننه.
جی زما فرسٹ ٹائم پر دې کې کال لې جی
نو زیاولا ټلیفون خو دې اول ځل کړی دی، خبرونه اورې له وخته کنه؟
جی ریڈو خو زه ډېر وړوکی یم، زما والد صاحب اورېدو کوټپال نه ما پهله ریډو چې اورېدلی ده، ما ډیوه راډیو اورېدلی دی.
ډېر نو څه دې راوړي دي نن زموږ ادبي خپرونې ته، څه پوښتنه لري؟
جی زه به تا یو وړوکی شان غزل او غزل له مخکې یو شعر ووایم اجازه ته.
نو زم یا خو دا یو شعر ووایه یا دا غزل، که بس یو درې څلور بیتونه ځینې راواورې دا به کافي.
دا شعر به ووایم. ټیک شو، تاسو به ووایم.
صحیح.
او بد قسمت زلمی داس جهان خوخ کړو بد قسمت زلمی داس جانان خوخ کړو چې قسمت با جهان او تاریخ دی او زه د اقبال لرانه دا په مش کوم چې یو خوان ته غزل په زړه پورې راته وای نو ډیره مهرباني به
مننه زیاولا نو اقبال لالا د زیاولا په غشتنه باندې کوي نو غزل د لیکلي او غراته وای
دا اصلي د چټندلو تاسو یو ورځي پروګرام دی موږ د دې خلک
په هر مو زید کلی ته خبر درغلی و نو بس خلک به دا وخت لیدي
چې یو ورځي چې نه دلته کې به بجلی لا راشي
شش
نو متاثر خلک کوم یو مطلب دی
بل
د بیټرای پروګرام باندې تاسو غزل وامه
د پښتنو په وطن خو تیارې ډېرې دي نو بس نو چې مشالونه راواز نه خود نو تیارې و ډېرې
پل
په پل ڈیوے بل کرے
واہ
ڈیر سا
بل شیر دے ساد دیدن جشنو دیر لوی چراغانو بیدا ساد دیدن جشنو بل شعر دے چھے زد بلا پکور راتیر شنو پزلو ولو زد بلا پکور راتیر شنو پزلو ولو بجوان پلارک میں پہر مزل دیوے بلکلے
آہا دیر شا
مخ کی شعر دے چھے دخپل حسرت پسلی ما دہر زیارت پمخام
آہا دیر شا
دخپل حسرت پسلی ما دہر زیارت پمخام ساس کو ساس کو وینو ون پو ون دیوے بلکلے بل شعر دے چھے دا چھے پی خورو دا وقتون دا دردون سادر دا چھے پی خورو دا وقتون دا دردون سادر چالے ونو نم پا حغی برزیان دیوے با لکلے مطلع چھے چرتا نرارے او سیلاب دا اورا کو درنا چرتا نرارے او سیلاب دا اورا کو درنا کیارے گلاب شوے دے بار غزل دیوے با لکلے
واہ واہ ڈیر شا اقبال لالا ڈیر خوند وکړ او اقبال لالا بس تا ته بلر دمه در کو د ارزو د سردار علی پټ سردار علی ټکر په ژخ کې به ستای و غزل واورو او بیرته بیا خبرونه تر او ګرځو
بڑا بوڑی او دا زما د لوی سر دی بد وخت بخو کی دل شي پتا جو نو سنگر شوی دا سرو نبا ماتی گی دا حسین بسر جاتوی ہر یزید با ملامتوی ہر شمار ورنیس کو مانا ستمو نبا ماتی گی فخر زنوی درنا تمشالو نو گتیاری بتر پتر کی تو تمو نب ماتی گی چد بخ ابدل پاسی قسمتو نب بدل کی دا ازل کلب بران کی تقدیرو خیگم دا چیتا ورطا اوتر شی دا کسی بشی نسکوری دا جامون با ماتی گی و اقبال با هم رواوی دا کوسر دا کدر غارا عباسی
ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو ادبی خبرونه د غزل محفل ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم. د استاد سردار علي ټکر په ژغ کې مو د اقبال لالا خوندور غزل واوریدله. اقبال لالا مخکې مو پر مزاحمتي شاعري خبرې وکړې. څه فکر کوئ چې آیا تر نور هغه شاعري چې په هغه کې رومانوي رنګ زیات وي مزاحمتي شاعري ستاسو په نظر پر ولس باندې څومره اثر کوي، څومره اغیز کوي، او د ولس په فکري بیدارۍ کې څومره کردار ترسره کوي؟
دار چی نثر په مقابله کې چې د شعر او د غزل جبه چې د خوږی شیری نه راکنه، او دا چې دی دغه لا چې کوم د یو شاعر چې د خپل اثر سترګو کی او هغه چې کوم د ولس ذهن ته ورکوز کی، نو دا ډیر لوی اثر لري. او تاسو ګوري په تاریخونو کې چې کوم د هغه د بچا خان بابا تاریخ له خدای خدمتګار، نو په هغه کې چې کوم د شاعرانو چې کوم د خپل خرول ادا کړی دی او هغه سره خلق متاثر کړی دی، او ټیک د رومانوی ادب هم ضروری دی. دغه یو مثال ده، ولې چې یو رنګ خولل په کار بل رنګ هم په کار دی، مطلب دا دی. خو لکه عظیم صاحب کې خو داسې حالات جوړ دي چې تا ډېر آپل نه پرېږدي دغه سیس چې کوم دنو په ذهن باندې ډېر لوی اثر غورځوي.
او اقبال لالا دا راته وایي چې په شلمه پیړۍ کې چې د پښتنو په وطن کې کوم مزاحمتي سیاسي تحریکونه پیل شول، دې پر ادبیاتو خصوصا پر شاعري باندې هم ډېر اغیز وکړ، او له دې تحریک سره ډېر شاعران هم ملګري شول چې هغوی ډېر ښه مزاحمتي شاعري وکړه، چې له هغوی څخه موږ د ډېرو شاعرانو نومونه یادولی شو، لکه عبدالمالک فدا، ولی محمد طوفان، غنی خان، اجمل خټک، سلیمان لایق هلته په افغانستان کې، سلیم راز او سیف الرحمن سلیم، او ډېر داسې نور شاعران دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه تسلسل اوس هم روان وینئ په اوسنیو ځوانانو کې د دې مزاحمتي شاعرۍ څرک وینئ؟
جی جی ولی دا قروان میکنه جی اوس کو هغه خو ډیر دا تاسو چې کوم نمونه واغستل نو دا خو زمونږ استادان او مشران او پوه خلکو او هغه بالکل د وخت سره چې کوم نو خپله شاعري صحیح کړې ده خو لیکن اوس هم دا نوی دور چې دی یا د نوي نسل دا شاعرانو بلکې دلته کې چې تاسو زمونږ علاقه کې وګورئ دا ماشومان د دولسو دیارلسو کالو سندرغاړي چې وي واړه د کورونو نه را پاسې هغوی چې دا کوم کلام وایي د سړیو ته حیران شي یعنی مونږ ته خپل ځان چې کوم نو په کې روغ کاره شي نو ولې نه جي دا خو حالات داسې دي چې دا خو به خود داسې دا یعنی تاسو وګورئ جي زمونږ په دې پاکستان کې هم چې دی نو په پنجاب کې چې دی نو بیل صورت حال دی نه هلته بیل شان شاعري ده او تاسو دلته هلته هم شته داسې خو لیکن هغه یعنی مخصوص خلک دی یا هغه انقلابي خلک دی چې هغه هغه شی محسوس کوي لیکن خاص کر د پښتنو په خاره باندې پورې او راپورې دا خو ډېر لوی چې کوم دی نو د وخت سره چې کوم دی نو هغه خپل شعر کې چې کوم دی نو هغه شی بیانوي او ولس ته رسوي مطلب داری
او موږ وګورو د تاسو مخکې یادونه وکړه چې د پښتنو په وطن کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې شاوخوا حالات ناوړه حالات دي او دغه مزاحمتي ادب ته یو تقویت ورکړی دی خو که د پښتو د لومړني شاعر شعر وګورو د امیر کروړ چې وایي زیم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته او بل په زابل او بل په کابل نسته په دې کې خپله یو مزاحمتي رنګ دی او لاغه راوروسته که بیا زموږ د پښتو د کلاسیکو شاعرانو د خوشحال بابا د دورې او راوروسته شاعرانو شاعري وګورو په هغوی کې مزاحمتي رنګ زیات غالب دی او بیا په اوسنۍ په معاصرو شاعرانو کې چې دا مخکې ما نومونه واخیستل یا په ځوانو شاعرانو کې هم مزاحمتي رنګ دی او څه فکر کو چې د پښتنو وطن یعنی په پیړیو باندې دې ته جوړ پاتې سوی دی چې په دې کې تل مزاحمتي افکار زیږولي دي هغه که د شعر په شکل وي که د ادب د نورو نثر یا د نورو څانګو په شکل کې وي
اصل کې چې دا خبره ده چې دا د پښتنو دا وطن چې کوم دی نو دا یعنی د هندوستان او د ایران او یا د روس چې کوم دی نو د هغې په لار کې پروت دی مطلب داری او بل په دې کې چې کوم دی نو ډېر لوی ښایست دی او په دې کې ډېر لوی ښایسته ښایسته درتونه دي او په دې کې چې دی نو ډېر معدنیات دي او مثال په تور باندې چې دی نو ډېر ښکلي ونې دي په کې ډېر ښکلي ګلونه دي په کې خاصکر دا مونږ چې په کومو وطنونو کې اوسو نو مثال په تور باندې دغه جمال او دغه ښایست چې دی یا دی کې چې کوم هغه کمال دی نو هغه هم دلته یو قسم چې کوم دی نو غذاب شوی دی او دا د بهر نه خلک پخوا هم که تاسو وګورئ دا تاسو چې تاریخ کې کوم نمونه یاد کړو نو کوم خلک که به په هندوستان باندې هم راتلل یا کوم به په روس باندې هم ورتلل که په ایران به راتلل خو تېرېدل به په دې لاره نو که دا پښتون به وټاکو خو دغه ځای ته به ورغلل او که نه هغوی به ترې وونه خوړل نو په شا به شو تاسو تاریخ وګورئ په دې حوالې سره نو دغه شی چې تاسو بیان کړه چې د امیر کروړ د وخت نه کېدی شي د هغې وختونو نه هم په تاریخ کې سړی مخکې لاړ شي نو دغه عمل شوی دی مطلب دا دی او دا یو تسلسل دی جاري دی مطلب دا دی مونږ خو به دعا کوو چېره پښتون کام دی چې کوم دی نو خدای په خپلو خپو باندې ودرېږي او د دې چې کوم دا جمال دی د دې چې کوم دا کمال دی او د دې په وطن کې چې کوم دی فور ښکلا ده او دا ښایسته ښایسته دریابونه دي مونږ سره دا باسین دریاب چې خوا کې بهېږي یعنې د دې یو مثال په دنیا کې څوک نشي ورکولی نو دا د خدای د دې نصیب کې او بس
مننه اقبال الله بیا به هم خبرې کوو اورېدونکي بیا هم راغلي دي دوی راخلو پښین ته ورځو منوره احساس له پښینه منوره په خیر
خیر مسی صاحب السلام علیکم برکل مخیل صاحب تاسو سلام کوم او مېلمه ته ډېر زیات سلامونه وایم
ډېر مننه
برکل مخیل صاحب ما کوم چې د مشال خان واقعي اوس ما په شپه کې په مشال باندې یو غزل لیکلې ده که ستاسو اجازه ته زه ستاسو زړه ته ډالۍ کوم
نو ارشاد راځه راوړه
خدایا د مور فلار ارمان قتل سو خدایا د مور فلار ارمان قتل سو غزلت ورتوه مشال خان قتل شو چې د مذهب په تور یې ووژلو چې د مذهب په تور یې ووژلو کافر مړ نه شو مسلمان قتل شو ظالمه دومره بې قیمته نه و ظالمه دومره بې قیمته نه و د اقبال جان د زړه سلطان قتل شو په ډېر تکلیف یو بل کرلی په ډېر تکلیف یو ګل کرلی او څومره ژر یې ګلستان قتل شو انسانیت چیرته دی کډه کړې انسانیت چیرته دی کډه کړې منورې چنن انسان قتل شو منورې چنن انسان قتل شو
ډېر مننه
ډاکټر اکولی جهان مننه
ډېر مننه منورې او کرمې ته ورځو محبوب علي وروره په خیر
السلام علیکم برکوال سی اپ اقبال لالا تا ڈیور اتور اور ریجن کو تا سلام وای
وعلیکم السلام
زلہ کی مرات نہ مرغوب علی تا سر پلائیں
ہاں مرغوب علی
ہاں مرغوب علی
او او بخشان وستان محبوب علی وای
اور جی
شاہ تے راوڑے دے مرغوب علی صاحب
غزل دے جس طرح پترانوں دے تو وایو
نو ترنم تے جگ جوڑ دے کنا
او جی زغ میں جوڑ دا
نو زسام وا بی ورو
او جی غزل دا نن خو می د یار په غم لیم جاړی تر کې خو جڑا کبھی چل جاړی ډیر مې جوړ تا وې خو صبر جنا ډیر مې جوړ تا وې خو صبر جنا صبر خو دی خدای را کړی چې ما جاړی ترګه پجڑا کوي چې زړه جاړی ډیر يم ګلم من لدن دو خپلو ډیر يم ګل لدن دو خپلو نن یې کړی پښتنا چې پس جاړی ترګه خجڑا کوي چېڑا جاني نن وکړه رکی تر وې تر کې کیسه نن وکړه رکی تر وې تر کې کیسه ځکه خو مېړه تر خطر خو جاني ترګه خجڑا کوي چېڑا جاني پد اشکان پښوګیر ویتل پد اشکان پښوګیر ویتل ځکه خو مرغوب تر مرخات جاړی ترګه خو جنا کوي چل جاړی
ډیر مننه
ډیر
مننه اقبال لپ ادب کې یو دا بحث هم دی د شعر او د شعر چې کوم بحث دی چې په شاعري کې تر شعر باید شعر ته زیاته توجه وسی خصوصا په مزاحمتي شاعري کې د شعر په اند غل ډیره کوي چې ځینې مزاحمتي شاعران په شعر کې تر هنر یعنی د شعر برخه زیاته وي خو ستاسو شاعري چې ما څومره لوستې ده یا مې اورېدلې ده په دې اوس څو غزلو کې چې ما وکتل ما ته خیال د شعر برخه ډیره هنری برخه ډیره درنه ښکاري ځکه چې تاسو پکې که هر خبره کړې ده په علامتونو کې مو کړې ده او په هنر مو کړې ده د فرزند ځینو شانو لپاره مو د بلا او د اجدها او د ډیوي او د سنگسار د زندان علامتونو مو کارولې دي دې ته په څه نظر ګورې چې آیا په شعر کې څومره کاغه مزاحمتي شاعري هم وي چې له هنره کار پکې واخیستل شي
نو په کار دي چې زمونږ شاعران چې کوم دین هغه ورجی نصر کې او په دې سیس کې خدغه پارک ته کنه چې ته به چې کوم دې په هغه خبره ته په نصر کې کوله شی او دا ته په نظم کې کوم کوله شی خو د منظوم کلام د پاره خو دا ضروري شی چې ته د هغه د پاره چې کوم دې نو لفظونه تلاش کې د هغه د پاره استعاره تلاش کې هغه د سن سرګو کې د هغه چې کوم دې سرګې تور کې د هغه شو دې بیا چې هغه تا کلام چې کوم دې نه تا غم زایمتی دې او کاغه د مینې دې او کاغه چې کوم دې نو د قدرت او د پیترات د مظاهر او ادب دې نو هغه خو ته چې پیش کې نو هغه بیا خوان کوي مطلب دا مزه کوي په خلکو باندې سر کوي
اقبال لاله اوس بستا خپل شاعری تراسو چې تر اوسه مو چې څه شاعری کړې ده تر کوم شعر مجموعه مو چاپ سوې ده یا نت لري په نږدې وخت کې چې چاپ یې کړي؟
زه خو اصل کې چې کوم ده نو ابتدا کې لیکوالای کې ما دا یو کتاب چا شاعر کړی و بیا دا د روزګار په شکل کې چې کوم ده نو زه د سکردو ګلګت او دا دابوچو یا دا چترال دغه په ټول عمر زه پاتې شوم د مشال خان د قتل نه مخکې تر هغې پورې زه هلته وم نو شاعري به ما کوله اوس ما ډېره زیاته شاعري کړې ده او لکه تاسو ته چې دغه درې څلور کتابه دې ځای ما لیکلي دي خو زما اراده شته چې ان قریب د دې موجوده داسې تاریخونه ومي زما مسایل هم دي زه یوازې ومم دې نه چې زه فارغ شم نو ما هم چې کوم دی نو لیکل ډېر کړي دي دغه ان قریب شایع کوم او زما لور چې کومه ده نو هغې هم اردو یا انګریزی ادب کې چې کوم دی نو سو مشال خان باندې یو څلور جلده لیکلي دا به مونږ ټول شایع کوو چې مطلب دا دی.
ښه ډېر ښه. او دغه یوه شعر مجموعه چې تاسو ول په خوا چاپ سوې ده د دې نوم راته ویلای شئ؟
دا مخکې داسې د پامپلټ په شکل کې ابتدایي دور وی چې احساسات راولړېدل خو هغه داسې دوره دغه وخت سره چې کوم دی نو ما په خپل ځان باندې مونږ چې به د مشاعرو کې ځینو ډېرو شاعرانو به زما د کتاب واپس راړی و تاسو وګورئ د دې شمس القمر اندېش د هغه د مرګ نه پس کلام شاعر شو خو دا دی چې مستند کلام دی که نه نو په دې وخت سره چې اوس مونږ شاید هغې کې به خو دا نه وایمه چې ګینې غلطی به یا کمی به پکې وي زموږ خو څه استادان نه یو مونږ خو د دې شاګردان یو خو بیا به هم څه ناڅه چې کوم دی نو هغه تنده به ماتولی شي.
او اقبال لاله بل پوښتنه مې دا ده چې په اردو کې که موږ په دې تېره یوه پیړۍ کې چې کومه مزاحمتي شاعري سوې ده ځینې ډېر معتبر نومونه دي که موږ د فیض صاحب نوم واخلو د جوش ملي آبادي نوم واخلو د حبیب جالب نوم د احمد فراز نوم که موږ واخلو په دې کې د ځینو کسانو شاعري په هر تاله چې وتلو ډېره معتبره شاعري او ډېر معیاري شاعري یې کړې ده په پښتو کې چې کومه اوسنۍ مزاحمتي شاعري کېږي فکر کوئ چې دغه د معیار په تله هم پوره ده او موږ کولای سو چې د نورې نړۍ یا د نورو ژبو له مزاحمتي شاعرۍ سره مقایسه کړو؟
بالکل جی دا خو لکه سمخ کې زمونږ چې کوم دی نو زمونږ نه مخکې لکه اجمل خټک بابا شو که نه هغه چې کومه شاعري کړې ده او بالکل د سمه د ولس په ژبه کې کړې ده بلکې مونږ دې موجوده شاعرانو د هغه هغه نظم چې دی په هغه طریقه باندې نظم چاولیلي کوي د هغه ډېرې اسانې طریقې دي خو لیکن بیا هم چې کوم دی نو کوشش خو دې روان دی او کېدای شي چې څه شی په منظریان باندې راشي ولې چې دا حالات به چې کوم دی نو ضرور د دې وخت پخته کار شاعران به راوباسي نو ناامیدي نه ده په کار امید شته.
او د په اجمل صاحب دوی په وخت کې که وګورو د قلمدر صاحب دوی په وخت کې دوی به د ولسی ادبي تحریک چې کومه ټولنه پیل سو بیا لاغره وروسته قلندر صاحب دوی به د ساحو لیکونکو مرکه په دې کې به غونډې کولې په دې کې به شاعرانو د شعر په اړه ښه زده کړه هم کوله او پر شاعري به تنقید کېده. د په اوسني وخت کې چې په مزاحمتي شاعرۍ ته که موږ وګورو چې هغه د معیار له پلوه که یو څه کمزورې ګڼو یو علت یې دا نه بولئ چې اوس هغسې پر شاعري او پر ادبیاتو باندې هغسې کلک تنقیدي بحثونه نه کېږي؟
دې ته اصل کې جو وجه دا وه که نه چې د دې دغه نن نه څلوېښت کاله مخکې یا څه دغه هغه چې به هغه به زمونږ به جي هر وخت مشاعرې وي جي او هغې کې به چې کوم دی نو هر وخت به تنقیدي اجلاسونه به وو او هغه مشاعرې به چې کوم دی نو هغې ته به قلندر صاحب هم موږ څو ځله راوستی وو اجمل خټک صاحب هم راوستی وو داسې مثال په تور باندې د دې شمس القمر اندېش صاحب شو یا دا سوره پوه شاعران چې ساحل صاحب شو دا مونږ ډېرې درنې درنې مشاعرې چې کوم دی نو کړي دي. تاسو سردار علي ټکر صاحب نه تپوس کوي دا په مارغوز کې چې مونږ ته پروګرام کړو تاسو دې دا به هر وخت وو خو بیا چې کوم دی نو دا دی چې حالات خراب شو او دښ چې کوم دی سیوا شو خوب سیوا شو یاره سیوا شو له هغې په وجه باندې چې کوم دی نو هغسې اجتماعات چې کوم منو یا مشاعره ونه شول مطلب داره ټیک دا اوس په بعض اوقات په دفترو کې زمون کېږي لکه زمون کام قلم تنظیم دی دلته کې مثال هېواد ادبي ټولنه ده هغې کې دننه کېږي په دغه کې خو هغه ولسي مشاعرې چې کومې وي نو هغه چې به په ډېر لوی تعداد کې کېدي چاهیدو په زرګونو خلکو نو هغه سې اوس نه کېږي هسې زمونږ اراده ده مونږ بیا هم کوشش کوو چې دغه څه شی وکړو
اقبال الله تیر کال تا یوه خبره کړې وه چې د لمر پلوشې په زنځیرونو نه تړل کېږي او دې خبرې ته ما بیا یو شعري رنگ ور کړی و نو که دې خوښ وي دا به له هارون باچا به یې واورو د هارون باچا په غږ کې دا سندره سره اورو
مشاله ته په ګرام شوې د پوهې لرو بر پلوشي خوريږي ورځ ورځ د پوهې لرو بر پلوشي په زنځیرونو تړل کېږي نا دلمر پلوشي په زنځیرونو تړل کېږي نا دلمر پلوشي خوریږي ورځ په ورځ د پوهې لرو بر پلوشي خوریږي ورځ په ورځ د پوهې لرو بر پلوشي په زنځیرونو تړل کېږي نا دلمر پلوشي په زنځیرونو تړل کېږي نا دلمر پلوشي خوريږي ورځ لمبي پر سرلوک هر سووي د بادونو ستم پر ځولټي ګو تیرو د تورتمو نو ستم پر ځو لٹی گو تیرود تورتمو نو ستم رالندو بدو 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 کلو نو ستم رالندو بدو 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 کلو نو ستم اخر سحر بشیر اخلاص بموکڑی ور پلوشی اخر سحر بشیر اخلاص بموکڑی ور پلوشی په زنځیرونو تړل کېږي نا دلمر پلوشی په زنځیرونو تړل کېږي نا دلمر پلوشی خوریږي ورځ روان کړي مو پر مخدا قافله درنا روان کړي مو پر مخدا قافله درنا یواز نیو را سردا بدرګه درنا یواز نیو را سردا بدرګه درنا زود ژوندون پر مخلیکو نن صحیفه درنا زود ژوندون پر مخلیکو نن صحیفه درنا
وینو راشنی مکڑے دخاورے پر ٹٹر پلوشی وینو راشنی مکڑے دخاورے پر ٹٹر پلوشی بزن زیرونو تڑل کی گینا دل مر پلوشی بزن زیرونو تڑل کی گینا دل مر پلوشی خوری گیورت پورت د پوہے لرو بر پلوشی خوری گیورت پورت د پوہے لرو بر پلوشی بزن زیرونو تڑل کی گینا دل مر پلوشی بزن زیرونو تڑل کی گینا دل مر پلوشی خوری
غزل محفل ادبی خبرونه ته مو یو ځل بیا هر کلی کوم اقبال لاله بیا تاسو ته راځم چې په شعر کې دیشتم ډیره توجه کیږي چار شاعر باید خپل یو ځانګړی اسلوب یو ځانګړی رنگ ولري په د پښتو په کوم په ورسته مزاحمتي شاعرانو شاعری کومش ګورو د اکثرو رنگ یو لبل بیل دی خو کم شعری اصطلاحات چې دی دا تر ډیره پوری یا کمی استعاری چې دی دا اکثر زړی دی خو په نوې شاعری کې فکر نه کوي چې دا استعاری هم باید بدل سی په شعر کې نوې تشبیهات او نوې خبرې راوړل سی اقبال لازم ما ځاغ اوري اقبال لالا ځاغ می اوري فکر کوم د اقبال لالا د ټلیفون کرښه پرې سوې ده اقبال لالا زما غږ درځي او صحیح اقبال لالا ما پوښتنه دا کوله چې په شعر کې د شاعر خپل رنګ او اسلوب هم زیات ارزښت لري خو په دې وروستیو شاعري کې که ګورو که څه هم حالات نوی دی د نوی ژوند حالات یا او نوی ټکنالوژي او نوی وسایل راغلی دی خو په شاعری کې د خصوصا په مزاحمتي شاعری خبره زه کوم خو په دې کې اصطلاحات اوس هم هغه زاړه اصطلاحات او زاړه زړې استعاري او زاړه تشبیهات کارول کیږي آیا اړتیا نه وینئ چې په شعر کې تشبیهات او استعاري هم باید بدل سي په نوی شاعری کې
دا خبر استاف سعید جی لکه سړی چې یو نوی مکان جوړی نو په هغې کې چې دی نو نور مکان چې روان کړي نو چې هغې کې کوم ښه څیزونه وي نو هغې روان وي او هغه نوي کې استعمال کړي او دغسې چې کوم دی نو بیا هغه نوي مکان کې د وخت مطابق چې کوم دی نو سړی آرایش او زیبایش کوي نو په کار دی چې کوم ښه څیزونه چې کوم دی نو په هغه زور د هغه کې پراته وي چې هغه ته هم سړی راواخلي او د هغې سره چې کوم دی نو وتړي او نوې استعارې او نوې چې کوم دی نو اشارې چې کوم دی نو ورکړي دا ضروري شی دی
صحیح نو اقبال لالا ستا یوه بله غزل را سره ده دا به م اورېدونکو ته واورو خوښه مو ده
مشاله ته پې ګرم شوې چې غلاګر ته دې غل وي مشاله ته پې ګرم شوې چې غلاګر ته دې غل وي تا جبر د تاریخ ته د خپل سر په بدل وي په ډېرې اجزایې دې زړونه وګټل د خلکو په ډېرې اجزایې دې زړونه وګټل د خلکو په ننګ باندې ولاړ وې خلکو تا ته اتل وې او صادق وې ته امین وې په یقین باندې محکم وې صادق وې ته امین وې په یقین باندې محکم وې توهین ته مخامخ شوې په رښتیا چې دې حل وې او د ګل په سیره رغوې ته استازی وې د مینې د ګل په سیره رغوې ته استازی وې د مینې تا کرکې او فساد ته د ذهنونو خلل وې او یو بوت ته د دروغو د سر ټیټ نه که پښتون وې یو بوت ته د دروغو د سر ټیټ نه که پښتون وې صوفي وي صحابي وي پاک الله ته دې مل وي او ماران دې د لستونو پښتنو تکړل په نخا ماران دې د لستونو پښتنو تکړل په نخا وخشي ته دې په واس کومي بدبخت د ازل وي او خبره کربلا کې د حسین د صداقت وا خبره کربلا کې د حسین د صداقت وا جاهل دې هر یزید ته د ارچان اول وي او برجغ دې پرنګونو که تصویر دې پکر داسې برجغ دې پرنګونو که تصویر دې پکر داسې تا علم د مقصد ته د ستاینې عمل وي او اقبال هر شاعر مې د پښتو ژبې باتور دی اقبال هر شاعر مې د پښتو ژبې باتور دی هر زول د زمانې ته یې پښتو کې غزل وي
ګران اوریدونکو د اقبال عالم بیا د مشال خان په اړه شعر واورید که څه ما غوښتل چې په دې خپرونه کې د اقبال لالا نور شاعري واورو خو دا چې د غزل محفل خپرونه ده او دا خپرونه به فکر کوم ډیره نیمګړې وای چې د رڼا د نوي سیمبل د مشال خان ذکر پکې نه وای نو ځکه مو د مشال خان په اړه د اقبال لالا وروستۍ شاعري واورېدله اقبال لالا خوند خو به کړی وای چې دا خپرونه مو نور هم پسې غځولې وای خو د خپرونې ځولۍ تنګه ده په پای کې به ستاسې پیغام وپوښتم چې خصوصا ځوانو شاعرانو ته مو پیغام څه دی
بس زما خو جی دا پیغام دی چې هغه چې کوم دی نو ولګي او ټیک د کاغذ د رومان شاعري کوي او کاغذ د قدرت او د فطرت د رنګینو د مظاهرو شاعري کوي مونږ په خپله هم کړې ده دا ټول هم کړي دا ټول رنګونه مونږ کې شته بلکې د طنز و مزاح شاعري هم کړې ده خو هغه ټولو ته به دا ووایم چې یاره مثال په طور باندې چې کوم دی نو د دې خپلې خاورې د دې خپل ولس او د دې خپل قام چې کوم دی نو د دې خپل شعر و ادب کې چې کوم دی نو فکر وکړي او داسې یو مثبت پیغام خلکو له د مینې د امن او د ښکلا ورکړي
ډېره مننه اقبال لالا به ستا په دغو دوو بیتونو به دا خپرونه پای ته ورسوو وایي وخت د ګل او د غوټو په وینو لامبي وخت د ګل او د غوټو په وینو لامبي په چمن کې د سپرلو په وینو لامبي ابدالي د ذل باتوره اوس راپاڅه ابدالي د ذل باتوره اوس راپاڅه اژدها د پښتنو په وینو لامبي اقبال لالا له تاسې ډېره مننه چې راغلاست او په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ ډېره مننه ډېره مننه د غزل محفل ګرانو اوریدونکو د نننۍ خپرونه هم دومره وه زما ګران پروډیوسر ارشاد علي او ما بارکوال میاخیل ته اجازه راکړئ هر چیرې چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او ښه شپه ولرئ.